مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، حالا با همکارم احمد شیبر. باسر شیبر صاحب خوش آمدید.
فروخ صاحب مننه تاسو ستړي مشتي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. افغان حکومت وایي پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي، او طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه حل شي، خبرو ته به چمتو شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. او البته دا یادونه وکم چې تر خبرونو وروسته دا مسله له سیاسي کتونکو سره هم څیړو. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. یو ایس ایډ او ملګرو ملتونو په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړې، او ملګرو ملتونه وایي ایران تر کړې ژمنې زیات یورانیم غني کړي. بشپړ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان یې وژلي دي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصار لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال او د هغوی د سریق تي قمندان هم شامل دي. د شاهین د 209 قولي اردو بیان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی و امنیتی ما در حال
پیشروی
و تصفیه‌ای
دیوای امنیتی او دفاعی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، او د سیمه تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي تر څو په قیصار کې ګواښلمن ځای وړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسنه دی ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یو ځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی، او هلته تر سلو ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان نه راستنیږي پرانیستې وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پرون پر فیسبوک لیکلي چې د تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستې وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه لري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شوه، او کله ناکله په معقل ډول پرانیستل کیږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ویلي دي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غني کولو کومه ژمنه چې کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم غني کړی دی. په ورته وخت کې د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې څرګنده کړې ده چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غني کول، بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل، او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې ده چې خپل اقتصادي اړیکې بهتره کړي. ترامپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسوا سردیازم پرون په واشنگتن کې له ډونالډ ترامپ سره وکتل. ترامپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیب بیت المقدس ته ولېږدوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هیواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سېشنبې په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي وو چې نور لوبه نه ورسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. لیونل میسي له یوې انټرنیټي خبرونې ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډلې سره د کړې تړون له یوه بند سره مخالفت لري، خو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې ښکېل شي. له دې کبله یې منلې چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسي د ارجنټاین دی. دی درې دېرش کلن دی او له تیرو شلو کلونو راهیسې په بارسلونا لوبډله کې فوټبال کوي. هغه تر اوسه شپږ ځله د نړۍ د فوټبال د کار غوره لوبغاړی ټاکل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې لپاره د دوی پلاوی خبرو ته چمتو دی.
هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
طالبان بیا وایي چې څه تخنیکی ستونزې شته. وړاندې به یې په خبرونه کې د سیاسي چارو د کتونکو نظر هم په دې اړه راخلو. نړیوالو چاپي خبرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. په غزنی کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو د کابل کندهار لاره پرون بند کړه.
په غزنی کې همیشه خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چارواکو ته ورغلو، زاره یې متوکولې دي، خدای له هازه متواچول، هیڅ ونه کول.
د کور کلی په پروګرام کې د کابل په ښار کې د برېښنا د ستونزې په اړه اوریدل شي.
تقریبا په څلوري ساعتونو کې پنځه ساعت یا شپږ ساعت یې هغه داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت دی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکي دلیل د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده تایید کړې. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکي ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شوي لستونه وګوري او تایید یې کړي. افغانستان ټایمز رسپانې پرون په یو راپور کې ویلي و چې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوهې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې کبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره یې بیګا خبرې کړې ویلي چې دا راپورونه سم نه دي. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر دوهې ته رسېدلی دی. ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیره میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګا خبرې ورسره کړې ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ سوی او ځینې کسان یې لا دوهې ته نه دي ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل په اړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه خو ونه شوې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویاند ناجی انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو ژغ کوي چې د خبرو پیل ته دې ځانونه چمتو کړي.
زمون د خو هیڅ معنی نشته. ټول خپل اړخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادگی او اقدامات بشپړ کړي. د هغې له جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
خو وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې پرون په یو راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د وال ستریټ ژورنال پر راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده پډاګه سوې.
د افغان سولې په اړه مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي پلاوی قطر ته تګ ته چمتو دی، خو طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته. له کابله د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه په ټلیفون راسره دي. د دوی هرکلی کوم. د سولې خبرې چې تمه وه پرون لا پیل شي ځنډېدلې دي. سید اکبر هغه داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د سولې په پلاوي کې تغییرات راغلي دي. دا په څه معنی؟ آیا د دوی په منځ کې اختلافات شته که فکر کوئ بل علت دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ده فکر کوم اول خدونی وایم چې دا د سولې د طاره د دواره طرفو ورځ نه وته انسوي چې موږ دا وایو چې د دواره طرفو تر مابل توافق په ورځ باندې راغلی او په وخت باندې نو هلته طالبانو د دې سره مخالفت وکړي دا خبره داسې نه به. او دوهمه خبر دا چې دوی تغیرات راوستي دي طالبانو په طالبانو په خپل سولې په دغه کې هر مراد کړي دي. زما فکر باندې ډېر خلک وایي چې د طالبانو د سولې دپاره ټیم چې دي د مذاکرات دپاره ټیم چې دي هغه ډېر قوي ټیم دي په داسې رقم باندې قوي دي چې هغه په خپلو خلکو باندې په خپلو کشرانو باندې پوره سلطه لري. علما په کښې کې دي او قاضي قضات سابقه قاضي قضات اوس قاضي قضات
نور خبره قطع کوم. البته ستاسو دا خبره تاییدوم چې د سولې لپاره موافقه نه وشوه چې په کومه ورځ به خبرې کیشي، لیکن کابل او طالبانو ویلي وو چې ابتدایي خبرې ممکن، حتی د طالبانو په وینا تعارفي خبرې ممکن د جمعې په ورځ شروع شي. اما د تاسو وایي چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغییر راغلی دی، تاسو معلومات لري چې څه بدلون راغلی دی پکې؟ څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبان نور تغییر نه دی راغلی. طالبان هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت وزایت کړله، نور تغییر نه دی راغلی په هیئت کې. هغه خلک چې وزایت کړله په دې نسبت چې وزایت کړه چې هغه په خپلو خلکو باندې په خلکو کې مقبول خلک وه او اعتماد و باور یې ډېر وو د خلکو باندې، یعنې خپل د دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې د سولې دپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي په ډېرو شیانو کښې هغه هلته فیصله وکړي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې دوی ولاړ شي تر خپل مشرتابه پورې خبره ورسوي. د افغانستان حالات اوس دې اندازې ته رسېدلي دي چې په ملت کښې اوس دونیا او سلام نشته په اوسني حالاتو کښې، که د اقتصاد په لحاظ باندې ملت ډېر ضعیف په دې و که د قتلو مرګو خبره وي هغه هم په ملت کښې ډېر ملت مصیب دي ځینې. نو زما فکر باندې دې ته ضرورت شته چې هغه داسې خلک وي چې هغه قوي خلک وي، دې ته ضرورت پیدا نه شي چې هغه په هره خبره کښې یا په هره
جزیه
بله ټولو مشرانو پورې ولاړ شي.
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لرې شوی دی او علت هم واضح نه دی چې ولې.
زما فکر باندې دلته دوی طالبانو منطقوي او قومي ټول مراتونه پکښې کړي دي په دې دغه کښې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقې وي چې د هغه منطقې به نور خلک وه. نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و سابقه او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صاحب دا هم قاضي قضات دی. نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دوی نه بلل، خو البته دا زما خپل تحلیل دی. نو داسې تر کوم حده چې پوهېږو دا د دوی د قوت په خوا باندې ډېر روان دي چې دا خپل ټیم ډېر قوي
کړي. مننه سید اکبر اغا تاسو را سره اوسئ. د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي او مخکې اعلان کړی و چې 40 کسه دغه کسان به برخه اخلي او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
شیبر صاحب اصلا خبره خو داسې ده وروستی سفر چې طالبانو درلودو پاکستان ته، پاکستان په غوښتنه دوی لاړل هلته او د خپل منځ کښې ځینې مشکلات درلودو دوی. فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي او د سولې د خبرو په برخه کښې سره د نظر اختلاف لري. طالب مشران هغه بېلابېلې ډلې دي په پاکستان کښې، اوس هم کوششونه روان دي چې دغه ډله همنظره شي او هلته دوی یو داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته یې منلو وړ وي. زه فکر کوم وروستی ځنډ هم د همدې له امله رامنځ ته شو چې دوی تر منځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی او دوی ظاهرا بانه دا کوله چې زموږ پلاوی نه ده بشپړ شوی. زه فکر کوم دوی اوس هم په خبرو بوخت دي، تر اوسه پورې ډېر نتیجې ته نه دي رسېدلي چې څوک باید په کوم پلاوي کښې داخل وي او تر کومې کچې دوی صلاحیت ولري چې هلته خبرې وکړي له افغان حکومت سره. نو همدغه یوازینی لامل ده چې د سولې خبرې ځنډېدلي دي. تر اوسه پورې طالب مشران لا په پاکستان کښې دي او هلته په خپلو منځو کښې دي په دې باندې بحث او خبرې کوي.
بله مننه سمون صاحب، البته مخکې مو په راپور کې د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلود چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته، خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلی دی ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستانه ستون شي. خو سمی یوسفزی په وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس ستانکزي د مشرۍ په سر هم اختلافات وو. سید اکبر، هغه دا مسله تاسو څرنګه ارزیابي کوئ، څرنګه یې څېړئ؟
زه دونه پوهیم چې ملا برادر اخوند چې پاکستان کې پاتې شو هم د دغه دپاره پاتې شو، زما فکر ده بعضې خپلو ملګرو شناخته و سره لیده کاته کول، او داسې خبره نه وه چې د مشورو خبره وه یا بل څه یا بل څه. هغه په واقعیت باندې بنا خبره ده چې د افغانستان موضوع چې ده هغه لو موضوع ده، دې ته ضرورت نشته چې هغه د دوی مشر چې هلته ټاکل شوی وي هغه خامخا په دې کې وي. او ښه خبره به دا وي چې په دې کې نور مثبتې خبرې وکړو. دا د پاکستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه د دې مشکله څخه خلاص شي. نو واقعیت هم په دې باندې داسې دي چې برادر اخون چې دی کېدلی شي چې اوس په روسیې ژي خپل منطقې ته و، دا به معلومه شي چې په دې کې بیا د اقدام بیا د سولې دپاره یا د دې هیئت د تګ دپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي په دې کې. دا دې د اوپاتسو د عباس ستانکزي په دغه باندې زه تر اوسه پورې خبر نه یم په دې اختلافاتو باندې چې د دې په مابین کې د عباس ستانکزي په سر باندې اختلاف راغلی دي، دا په دې دغه باندې زه پوه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافات او اوازې کې پریشتو په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافات، د دغو اختلافات که هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي، او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی، دغه اختلافات تر څه بریده دي؟ آیا بیا هم امکان شته چې اختلافات راپورته شي؟
زبکر کوم اختلافات دومره رور نه دي او دومره چې دي نه دي چې دا د سولې د خبرو معنی سي. یوازې یو څه پوری ورسوي کې یو څه چراغ مخالفت چراغ هغه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي هغه دریزو چې هغه غوښتل د مصالحه د شورا په غټوب کې دی اوسي. ممکن هغه ظاهرا د څونه ویل چې ولې په دې شورا کې د غړیتوب نه اخلي، خو زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغسې جوړښتونه تر ده کوچني دي، هغه هغه و چې نه یې غوښته چې داسې یو جوړښتونه کې هغسې فرحال هغه هم په سبا باندې بیا د مصالحې عالي شورا چې کوم مشر چې کوم دریځ څرګند کړ، هغه نه وروسته بیا د رئیس جمهور سره چې په ارګ کې کومه غونډه ترسره شوه، داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی. یوازینی کس چې هغه سر دغه شورا ته غړیتوب کې مخالفت ښودلی وه هغه پخوانی ولسمشر حامد کرزی، او نور تر اوسه پورې چا څه نه دي ویلي، او دا دې ښکارندوی کوي چې دغه شورا د ټولو لپاره د منلو وړ ده. او بل دا چې کله چې مونږ وایو چې افغان حکومت پلاوی چمتو دی چې قطر ته سفر وکړي، حتی ټاکل شوی چې پنجشنبې په ورځ چې دې خوا کې مشکل شته، او هر کله چې طالبان لخوا مدګي وکړل سو دوی به هم دې هلته به په خبرو کې ګډون کوي.
سر اکبر، هغه د طالبان تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وي، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوي چې دا خبرې به دوام وکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي، هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي. هغه سوله چې ده په شری لحاظ باندې هم چې په آیات کې راغلي دي په اصلحو بینهما، هغه د سالس بالخیر تول شوي دي چې درېیم ګر غواړي چې هغه ملت ته افغانستان دی، او که چیرې ملت ته طالب او حکومت دواړه مراجعه نه وکړي، دا به د سولې په باب باندې به ډېر وخت تر دغه شي چیر سی او هر سړی به خپل مفادات باندې اخته وي، خپل
مطلب وبخښئ ستاسو مطلب له ملت ته دا ده چې یو درېیمګړی هیئت جوړ شي او واقعیت ته وسپارل شي؟
دریم گری آیات جور شی د ملت هغه خلک چې بطرفه خلک وي په طالب هم مؤثر وي او په حکومت باندې هم مؤثر وي نو دا چې وي بیا به سوله په افغانستان کښې ژر راتلی شي ځکه چې یو څوک به ملامت په ملامت وایي داسې څوک به وي چې هغه ملت یو بل ته به په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي او که اوسنی حالات چې اوس موږ ګورو چې دواړه طرفو تر اوسه ملت توجه رجوع نه ده کړې نو زه فکر کوم چې بیا به هم داسې موضوع وي لکه د بنجانو موضوع چې عاقبت خلاص هم شوله او ډېر تلفات هم راغلي په افغانستان کښې کشکې داسې نه وای شوي د ملت خلک هم د منځه ولاړه د حکومت خلک هم لاړه د تعریف خلک هم لاړه ټول افغانان وه نو که اوس داسې یو حکمت ونه چلېږي او ملت ته مراجعه ونه شي نو زه فکر کوم چې بیا به دا سوله خبره وځنډېږي او که ملت ته مراجعه وشي بیا به دا سوله خبره ژر خلاص شي.
سمون صاحب تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه یې راوغوښته او دا د ملت استازي دي او ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري، آیا درېمګړې پلاوي ته مخ واړول شي د حل لاره ده او که نه؟ د حل لاره تاسو په څه کې ګورئ سمون صاحب؟ له سمون صاحب سره مو ټلیفوني رابطه قطع ده.
ما سوال واخیست بالکل ملت جمعه خدا را چی دوی ټول سوله غواړي ملت او دا چې د دواړو خواو نه د مرکشي پلاوي په ترکیب کښې څوک څه کسان دي هغه واقعیتونه دي موږ له دې انکار نه شو کولی لکه هغه صاحب چې ویل بېطرفه خلک دي بېطرفه خلک خو ملت ده خو ملت ته خو څوک نه ځي په هغه کښې په دغسې مهم اساسو مسایلو کښې دوی ته د مشارکت زمینه نه مساعدوي هغه برعکس که ته مونږ وګورو طالبان خپله وایي چې مونږ بار بار ویلي مونږ له مؤثره جهتونو سره مذاکره کوو مؤثر جهتونه د هغوی هدف دا ده چې په هغه کسان چې د افغانستان په منازعه کښې دخیل وو دخیل دي له هغوی سره مذاکره کوي نو ملت خو حاشیې ته پاتې ده او ملت ته څوک هغه نه کوي اهمیت نه ورکوي ملت دغه دوه کاله کېږي یو نیم کال کېږي سولې خبرې پیل شوې دي د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربند اوسي والدې غوښتنې ته اعتنا نه کېږي نو مونږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوي کې چې د دواړو لورو له خوا کوم کسان چې ټاکل کېږي دوی باید لومړی همغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمول دي هغه د خپل اجنډا په سر کښې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیست.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو وار دی. په دې موضوع ډېرو نړیوالو رسنیو مطالب خپاره کړي. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې پر بین الافغاني خبرو د لیکنې په سر کې ویلي چې ګمان کېږي دا خبرې په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازی دیبورا لیوینز د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدا لپاره تاریخي فرصت وباله وویل تمه لري چې بالاخره به دا کړکېچ پای ته ورسېږي. دې په عین حال کې د خبرو اترو پروسه اوږده او ستونزمنه وبلله. د ملټري ټایمز له لیکنې سره سم سره له دي چې د امریکا متحده ایالاتونه د دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتونکي دي خو په نهایت کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو له بریالیتوب سره تړلي نه دي. د ورځپاڼې په باور امریکا د طالبانو د دې ژمنو د عملي کېدو غوښتونکې ده چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلېږي. امریکا د 6 کال د فبروري په 9 نېټه له طالبانو سره موافقه وکړه چې خپل ټول پوځیان به د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په جولای میاشت کې تایید کړه چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر د نومبر تر میاشتې پورې چې په امریکا کې انتخابات کېږي تر 5000 لږ کړای شي. هیل امریکایي ورسپانې بیا په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د ټاکل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ویلیام راجر په افغانستان کې سفیر وګماري. ورسپانې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې راجر له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو پلوی دی. د سرچینو په وینا راجر به روانه میاشت په افغانستان کې د سفیر په توګه وټاکل شي او په نتیجه کې به ولسمشر ټرمپ د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امریکایانو ته وښيي چې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره پر خپلې ژمنې عمل کړی دی.
په بلاروس کې جمهور ریاست ته د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا سیخانوسکایا وایي هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نه شي. سیخانوسکایا له لیتوانیا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په بلاروس کې یو سړی په قدرت کې د پاتې کېدو تشه دی خو د خلکو زغم پای ته رسیدلی دی. فرشته جلالزی له نور تفصیل سره.
د امنیت شورا ته په خبرو کې سویتلانا سیخانوسکایا په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو یادونه وکړه. هغه وویل چې د پولیسو له سخت چلند سره هر ورځ زرګونه وګړي په بیلاروس کې د مظاهرې لپاره له خپلو کورونو راوځي او دا څرګندوي چې هغوی نور دا نشي زغملی چې یو وګړی په قدرت کې د پاتې کېدو تنده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون کاندید د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتنه وکړه چې د دې په وینا د اروپا په منځ کې پر بشري حقونو روان تیری ودروي او مرسته وکړي.
زما د ولس له نظره د ښاغلي لوکاشینکا رژیم له اخلاقي اړخه فاسد له حقوقي اړخه تر سوالونه لاندې دی، اساسا د پاتې کېدو ور نه دی.
سویتلانا تیخانوسکایا وویل چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره همکاري او د هغه ملاتړ په زغرده د تشدد او په بیلاروس کې پر بشري حقونو د څرګند تیری ملاتړ دی. هغه پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي او په بیلاروس کې د روان زور او زیاتی مخنیوي وکړي. سویتلانا تیخانوسکایا همداراز پر هغو وګړو چې په بیلاروس کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلود او د دې په وینا د بشریت ضد جنایتونه یې کړي د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې الکساندر لوکاشینکا نور د بیلاروس استازي توپ نه کوي. روسیا په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لا کلکو ملاتړ کوونکو ده.
ستاسو لا پیغامونو
انګلستان ولایت عمل صالحنا قارن محمد مدني تاسو سره په تماس کې ما مشمانو باندې د کورونا د احتمال دا هم ډیره بعید خبره ده او دومره جدي او اندېښنې خبره نه ده. نو زما په نظر باندې مرکزي حکومت او خصوصا معارف وزارت چارواکي باید دغه د اووم فلمه تر لسمه پورې چې دا کم نفونه شاګردانو ته اجازه نه ورکړل شي تر اوسه پورې باید هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو د هغوی دغه کال او تعلیمي کال چې دی هغه ضایع نه شي.
زه محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه دلته درغنده په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه دغه مشکل ده دغو ته خلکو ته جسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د الوان مسئولو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي.
زه محمد نوریمه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د حاج ملنګ کاکا د کلي څخه اوس دلته په سیمه کې مکتب نه لرو. موږ عریضه کړې پلان مې جوړ کړی دی. پلان د شوګر کې ترافیکي موږ د ریس اړې څخه دا هیله او ارزو لرو دا غل موږ اسنادونه کابل تواسي چې موږ د پاره منځري راځي چې څنګه په سیمه کې لایسته تاسو غل موږ ته ګوښه درسېږي نو ورته کیږي.
زه ایمان ولایت خان محمد خبر کوم کوم چې لابونه چې په پروان کې دی دا به وځلو خلکو سره دی مرسته وکړي. که خانان خلک دی تجارتان دی ټول هغه خلکو ته چې مرسته دغه به وځلو خلکو سره دی وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجرډو په روانه خبرونه کې په دوه منیمایي کې د کور کلی پروګرام لرو او همدارس د ګوړیا چار تفریح پروګرام اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیده خنمرنګ له غزنی پر استولې سمس کلی کې اوس هغه وخت دی چې د طالبانو د خپلواکۍ د ادعا امتحان دی او د امتحاني شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ساسیاریو په دی کې د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې باید پر اوربند موافقه وشي. اتل لصابل لیکي په اساس وخت کې د طالب پلاوی نه آمادګي دا په ډاګه کوي چې طالبان یو لاس نه دي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان باید د خبرو پر مهال له اوربند ونه تښتي، کدا څو وکړي دا به د دوی ضعف وي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي ک طالبان او حکومت سولې تشمن وي، نور باید د سولې په مخ کې خند جوړ نه کړي. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د قیصار په ولسوالۍ کې 46 طالبان وژلي او 30 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنی شي پرانیستې وي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې ویلي دي ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غنی کولو کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم غنی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. او د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال به هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه وکړي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د ګوړیا چر تفریح پروګرام هم خپرو، خو مخکې تر دې چې دې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو غزنی ته ورځو. د کابل کندهار لوی لار د شپې تر 1200 بجو لا تړلې وه. دا لاره یو شمېر اعتراض کوونکو په غزنی کې بنده کړې ده. دوی د غزنی پر خراب امنیتي وضعیت اعتراض لري او د ولایت د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي وایي په غزنی کې ورځ تر بلې حالات مخ په خرابېدو دي، خو محلي او نظامي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی د دغه ولایت محلي او نظامي چارواکو د تبدیلې غوښتنه کوي. په دغه اعتراض کې په غزنی کې د میشتو قومونو سلګونه قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه اعتراض کوونکو د تیرې 4 او 5 شنبې په ورځو د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ په وقفهیي ډول تړلې وه، خو پرون جمعه یې د دغې لارې پر سر د اعتراض خیمه وهلې او ټوله ورځ یې لاره د شپې تر 12 بجو لا هم بنده ساتلې وه. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل که مرکزی دولت ته غزنی والی امنیه قومندان او د دریمې پلې لیوا قومندان تبدیل نه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه، موږ پوهیږو چې د لارې له بندش سره مسافر او د هیواد ځینو نورو وګړو ته به ستونزې راولاړې سوي وي، خو دغه کار ته یې مخله مجبورۍ کړې ده.
په غزنی کې همیشه غلاوی کېږي، خلک وزل کېږي، هدفي وزنې کېږي، ترورونه کېږي. په بار بار باندې موږ د چارواکو ته ورغلو، زاره یې ورته وکولې دي، خدای لحاظ هم ورته واچول، هیڅ ونه کول.
قومندان منان هم د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دی. ازادي راډیو ته یې وویل په غزنی کې په جګړو کې د خلکو ورونه او زامن وژل کېږي، خو چارواکي د هغې پر سر سوداوي کوي. دی وایي دا چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزی او نظامي چارواکي امنیت نه سي ټینګولی، استفاده ورکړي.
د موږ زمان ورونه ولې بې ځایه وزني چې نیشي تنظیمولی او دغه چوپانه پېلویه ده، خو لس دې ووایي وادرېدو چې دا کار د ما په توان کې نه ده، ولاړ شي موږ به دوا پسې کوو.
د غزنی محلي چارواکي بیا وایي دغه اعتراض کوونکي او محلي اداره په خپل منځ کې جوړجاړي ته سره رسېدلي او اعتراضونه به پای ومومي. د والي ویندوی واحدالله جمعزاده د جمعې په ورځ ماخوستن ناوخته ازادي راډیو ته وویل
لجمی ورځ لمسپخینه ورسته باندې دغه لارون کوون کو ځین مشران د غزنی ولایت لمهم نظامی هم ملکی چارواکو سره ناست درلو ده لدې ډیرې غختنو ته برسیدګی وشي.
دغه اعتراض کوونکي بیا وایي د جمعې ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله د غزنی والي واحد الله کلمزي خپل کاري دفتر ته د لارې د خلاصون په مخه وربللي خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. دوی وایي والي ډاډ ورکړی دی چې د غزنی د نظامي رهبرۍ په بدلون او تبدیلۍ به لاس پورې کړي خو دوی ورباندې باور نه لري. اعتراض کوونکي وایي د محلي او نظامي رهبرۍ له تبدیلۍ وروسته به خپل اعتراضونه پای ته ورسوي که نه همداسې به دوام ورکړي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. زه مریم توخیم د دیونی په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوم. و با برې چې والی په دې ورستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړی دي. نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو. په دې وروستیو کې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي او له دې درکه دوی ته ډېرې ستونزې جوړې شوې دي. دوی وایي برېښنا که راځي هم د ډېر لنډ وخت لپاره وي او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لنډمهاله برېښنا یې نشي کولای. د کابل د مکرویانو اوسیدونکی ډاکټر فهیم وایي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېره اړتیا وي خو اوس چې نشته دوی له دې درکه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي که ووایي چې د برق فیصدی ډیره کمه ده. تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 16 ساعت هغه هم داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي. مثلا د خوب وخت مشکلات خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمي ده ماشومانو ډیره ګرمي کېږي. کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي نو دوی صحیح ګټه ته نشي اخیستی. که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي بالخصوص مکریانو کې. اوبه خو بیخي نشته. ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي. یعنی د شپې 12 نه وروسته اوبه هم راځي برق هم راځي چې باید ورته ویښوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي دوی ټولو ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا او که ځي هم د 1 ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه رواج سیمه کې اوسې وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمی اخیری میاشت او دغه اخیری روب او د بیرته د کال اوله روب کې څلور میاشت بل 15000 افغانۍ را لای سه کال ماته 50000 راغی. دا مشکلات ست دولت د پر زور واک زور نه رسی او د غریب څه خیاخلی نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو الته چیک ته ورکه وای جوړ تیار دی مې تر اس مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې نو په دې خاطر
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډېره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم له ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خو دا په هېواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې سته خو دا کارخانه داران خپل مشکلاتو سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکړي که 24 ساعت هغومره به زیات تولیدات دي. د خارجي تولیداتو مخه به ونیول سي او دا به رشد وکړي. برق ډېر مهم دی په یو هېواد کې نو چې څومره برق کې تاسو کارخانه دارانو ته ورکړي څوک چې دا کارخانې او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات او که برق باندې کم سي نو دا خو معلومداره طبیعي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم سي. وایي په دا پلي شرخي کې زه چې څومره خبر یم وایي زیاتې کارخانې د دغه برق له وجې تړل شوي. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق دی چې راځي په ډېره لوړه بیه دی په ډېرو ولایتو کې. یعنی زه چې د کوم ولایت یم هلته بیه 15 روپۍ ده فی کیلو واټ ځکه هغه د ماشین برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې هندستان کې دا اوس په دبي کې دا عربي وادو کې هغه کم د وبو بندونه نه لري هغه ټول د سولارانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکو د برېښنا له کمښت شکایت کوي، ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکی خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خورکې دغه دوه کاله درې کاله اوسو چې پایې تېرې شوي دي. پکتیا او پکتیکا او دا بعضو ولایتو ته برق تللی خو لوګر څخه برق نه لري. پایې تللي دي خو هغه کوم دوه لینو کې چې برق هغه کې څوک له ډاره غرض نه لري، دغه نورو کې چې کیبل دي هغه خلک یې مشکوي او پایې خورولې دي. زیاتره دغه کې د پایو په څنګ کې یو رقم وصفه نه ده، هغه ده ارمینیا ده، هغه یې خلاصې کړې دي. نه کومه سرویس ته، نه کوم آیات ته سی پي یو ګرځي. حتی هغه دغه لینونه هم ډېر کته راولېدلي دي. که چېرې دوه منزله کور یې هغې لپاره ډېر د مرګ خطر ده، د ماشومانو لپاره. حتی دا برق کله کله موږ هلته یو اوبه راخوشي کوو، کله چې لاندې تېرېږو یو رقم آواز کوي دا برق. نو له دولته له د خلکو نه موږ دا خواهش ده، له د لوګر وکیلانو نه چې اول باید چې لوګر یو په 25 متری د کابل کې پروت ده، برق نه لري. برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم آواز پورته کړی، نه قومي مشرانو چې ولې لوګر ته برق نه راځي، پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ولې نه راځي. خو د دوی یوازینی ستونزه دا ده چې بېرته راتاویږي. دا هغه زورواکي دي چې بولي دي هغوی سره په کمپاین کې څه وعدې شوي دي، هغه د هغوی عملي شوي، خو لوګر ته تر اوسه برق نه ده راغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید وایي دا چې د افغانستان ډېره برخه برېښنا وارداتي ده او څه چې د ګاونډي په کور کې ایښی دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای، اوس به وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې ده لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي، هغه د نور هېوادونو راواردوي افغانستان له، خو هغه خو تلپاتې نه وي. هغه کېدای شي نن وي سبانه، یا موږ باندې قطع کړي، یا کوم مصارف چې دي هغه زیات شي موږ باندې. افغان دولت د دې لګښتونه وسنلل چې هغه ورکي. دلته کومې پیسې چې دي هغه بې ځایه لګول کېږي. نو بیا داسې وکړي چې کوم پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې موږ هېواد ته راوړدي، هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت دا کوم بندونه چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي. زموږ هېواد شته سندونه لري چې دغې نه موږ ګټه اخیستی شو، کار پرې کوی شو. نو اړتیا نشته چې موږ د بهرنیو هېوادونو وارداتي برېښنا را خپل هېواد ته را انتقال کړو. خپل په کابل مرکز کې چې دا په فکر وکړي په سل فیصدو کې 50% برق شته او 50% نه هم لا زیات دوی امکان نشته. چې دا علت یې روښانه ټول دا روښانه ده چې دا د وارداتي برق ستونزه دي. حکومت په لګښت چې هلته کېږي هغه باید په خپلو کورنیو بندونو باندې مصرف کړي او دلته سیسټم لفاله کړي ترڅو موږ کابل ښار روښانه وي. هلته نور ولایت هم کېدای شي دا برقونه لکه پار ولایت کې ځان ته سیندونه او بندونه شتون لري. غولم برېښنا ورکړي او دا کوم هېوادوال هم چې دا د برق څخه برخمن شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانه، دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي، په همدې اړه مو د برېښنا شرکت لویان وحید تفیدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسې رابولم. ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي؟
د لپاره د پرچاویانې ډېرې شوې دي چې البته دوه مورد دی. یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي، زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میګاوټ دي، خو تقاضا تر 800 میګاوټ پورې دي. همدغه باقي منده 200 حدود میګاوټ په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ ګورو چې د پرچاویانو په اساس مخکې ایستو. د دغې حل لاره دا ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کېږي، طبیعي ده چې دغه پرچاویانو بله کسان ستونزه وي. خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین زموږ سره همکاري وکړي، خپل د مصارفو کچه دې نورماله کړي، څوک او پر مصرفي دې ونه کړي، تر څو دوی هم کولی شي چې برېښنا سیف کړي، تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسیږي او هم کم پیسې کوي.
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره له دې چې د برېښنا پرچاویانو زیاتې شوي، خو بل یو په دوه شوې ده. کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګې وي. الهت بدلته څه وی ته وی دي سپ
کله چې د برېښنا پرچویانی راشي او د پرچوي په موسم کې د فزاره مستکیږي طبيعي چې دوی مصرف تلوړيږي او اماغه اندازه چې په نورمال حالت کې دي کنه ګټه خریدو ته پیوځل کېږي ګټه. دویم مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورمال وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر څه په ترتیب باندې کاروي. دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بېرته لرنشي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي. طبيعي ده چې دلته مصرف خپله دلته د کچې لوړوالی په دې کې باندې هم تړلی دی. درې موضوع که زموږ مشترکین بیا هم دې نه شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ده دوی خپله میټرونه دي میټرونه د دوی کورو شته دي دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول کړي او دوی وګوري آیا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی طبيعي ده چې په دې کې بیا برېښنا ګرم ده او کنه دوی مصرف کړی.
که څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچویانې به کمې شي لا به زیاتې شي که څنګه؟
زموږ کوشش به دا وي چې موږ پرچویان کنټرول کړو. یعنی موږ په لنډمهال پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکیا کار شروع کړی. موږ وکولای شو چې حداقل په کابل کې دا پایل کړو تر ژمی پورې او هغه کورنۍ کې کولای شي او هغه سولر سیستم اخیستی شي او یا هم کنی شي اخیستی برېښنا له خوا ورته تسلیم کړی شي نه کړی شي. دغه پروسه موږ پیل کړو تر څو کولای شو حداقل د پرچویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو. خو طبیعي ده چې تر څو چې نوې لاینونه وصل کیږي دا برېښنا به زموږ کوشش به دا وي چې موږ دغه پروسې چې هاي ول تاسو لاینونه دي د زر نسبو تر څو پرچې ولې به صفر ته ورسو. خو په لنډمهاله کې د سولار د ویش او د نسب کارونه مو ابتدایي کارونه اخلاص دي منځني کارونه اخلاص دي اوس د تصمیم ګیری په برخه کې ده چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم حاضر شوې دي تضمینونه موږ خلو او خپل کار پیلو.
قدرمنو دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
فغواری تون کو سلام هم مزاړه او هم مشمان د خار چوقیان دی. دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي ډالرو ټول لیوانیان کړی دي. د خبرونې په پیل کې یو نوی را رسیدلې خبر واوري.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید. د شپې لخوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرهدار قولي اردو ساتي. در په در آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچۍ زرهدار قولي اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې د پل باغ عمومي سیمه د افغانانو او فروشګاه سړکونه د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظف او امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. دلاسی کراچیو دغه زردار قوه هر ماز خو تن تر سهار په خط ډول خپل دنده تر سره کوي او سهار وقتی امنیتی معذف کسان لاسی کراچی خپلو اصلی زایونو تا لیگ دوی چه دورزی خاوندان ور بانده کچالو پیاز میوی او نور شیان و پلوری امنیتی چارو کار پوهان باور لری چه کل لاسی کراچیو چخه هم دغا دول دخار ده نور برخو امنیت لپاره هم کار واقعیستل شی نو هیچ دول امنیتی پیخه با رامنستا نشی او ده شپیل خوام و عذف امنیتی پیرداران او گزمکون که با هم آرام خپل خوب کوی دوی وایی چه آفرین پا هغا چاچه دغا دول ابتکاری کرده ده
لبهر راغلی خپل ته حاصل سړی سوداوی له همدغه سه یوې کیسې مو خبرو
زه سړی ځان تیار کړ بیا به خپوی
ولی به خپه کیږي
چلو نزی جای خو ندر آغلای خود بخپا کیگی
چه آغا دورتک کرای خو پیدا کم سه پیاده خو نشو مردلای
وی دا دو ورزی پسی گرزی تا لده کرای پیسی نده پیدا کری
خزی دا سی وقت چو چه اوس والا که چوک چا تا تنگم پور ور کبی
زا یو چوک پی در کی دی وی ورزی پا مخی تیر نو غوارا کلو نخو نپی تیر روی دی کاکا زوی در آغلای چه زر دالار هم در کی چیر تزی؟
تر اختیا وای خو کهو سو پا دغا خبر پوشی
دادا تمی ورشا کرایا خو بدر که آشار تا خودی هر وقت غاری
وار باشم خو گمان نکم چرا بایی کی
ستره مشی چنده شو دری کلی کنه
او رای کلی خلو نواتلو سره
ولی؟
بیا پختنم کوی چی ولی تا دی تروس هم داداو نپیجنده چه سپگا وجنی او ریچای مز دخلی
زاور کوایی تو خو طول عمر دی مالا دادانا شکایت کوی عادت دی سوای ولی چی کلی دی
نور بنو چه کوی لمرای دو با مرابان کاغل کرل بیای سلاوغانی را کری او راتوی ویل چه لخار راتلی یو جور کلاوشی او یو دولا پتو برات راوڑی پیسی دی که رابانی واختی بیا بیدار کم
زا خدای دی پجانت کی چه آقا را دی وچلاولا تلا خوشالم نیه زا خوزیگه چه نوخت کیگی در بندی
او با خوزیگم خو دا وای چه چشه دی ورطا برابر کلی دی او کنا
او برابر کلی می دی داغا مخ کشیان چه دی یکی دی داغا طول دی
در تیم لی چشی دی
تیم که می دی چرگی اگه یکی دی ما وایل چه ماتی نشی پا داغا پلاستیکی خلطا که می دی چکی خلطا یکی دا او پا داغا بوجی که می وچا شافتالا سینزلی دی غوا کرد دی غنمو نینه ورغستلی او آغا تا چلا چه راولی و لیخشات دی
تا چوم را دیر شیان دیخی دی دا با چنگ ورم
ما ویل دی خار خلق دی دی کلی شیانو تی اسی سوداوی
خزی دوم را شیان نشم ورلائی لگه کم که
تو خو خدای ملاماتی پیدا کلیه کنا دا غا شیان خو زم ورائی شما شارم دای چی خالی لاس ور ننوزی بیا خوی خوش نور وری دالر در کوی
زده دی نرابانی خوگیگی نو زا وار بیورم
گوره چی راتلی سودا دی ایرا نشی لکوره دی جمع جور سوی هیچ هم ندی پاتا
خواه توز دعا کوا چی پیسی را کی کنا دا دادا سلگون دی هم رابانی تاوان دی
در کویی دوغم رابان وگای نوی خوچی دی ما جامی دی ایرا نشی چی خیستا لمندار را تراولی
خواه را بیورم دی خدای پامان
پا ما خدی خواه
خا د کاکا زویا نور وایا
بس نو څه بوایو ته د خارج کیسی وکاش سات نو ورته تیر شي
د خارج کیسی ما پسې ګرځه د کاکا زویا دا وایي چې دا جامې دی ولی دومره زړې شوې دي په دې زمانه کې دی دومره زړې جامې اغوستې دي
وا ما د کاکا زو که رښتیا درته ووایم نو کم بغلی یم که نه رښتیا هم زړې شوې دي
نن به خامه خواخلی بدیخ کاری
او نن دل خیر سر اخلم
او دو درې جوړه یو ځای واخلا چې بیا جړ نظرېږي
خا اخلمی د کاکازو کدی اجازه وی زبلار شم چې په کور کې څوک نشته
خانو چې نه پاتې کېږي لاشه پانی
څه دی ویل
هو تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاق او ګل سیب دسمال راوړه د کاکا زویه د تاسو خو ډېر شایق و خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم هیڅ څه مې نه دي راوړی
دغه دی وایه
ته راکه د کاکا زویه دغه یخن قاق مې تاته راوړی د غاړې نمبر دې نه و راسره که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه او دغه ګلیسیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم خو ګوره که دې هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله به سم بهر ته یې راسره وړم
د کاکا زو خفه کېږې به نه هغه نور شیان مې چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي او چې نور هم څومره غواړې د دې پیسې هم راکړه که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي
دا څه وایې دا څه وایې دا هر څه سوغات نه وو
خو هر څه د تایه خنقاق او ګلسیب دسمال خراب کړې
او دا هم یه ورزشی خبر
د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسري خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لاره اچوي هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لدی په لاندې ډول دي د لوی کمر د لیوانو ټیم د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې د آلوباغ د ګیدړو ټیم د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې د زراباد د شغالانو ټیم د چوراباد د تمساګانو د ټیم په وړاندې د کو کوتل د چونګکو ټیم د دشتې د څرمخکۍ د ټیم په مقابل کې د زړو کوڅو د کشپانو ټیم د نوي کر د کربوړو د ټیم په وړاندې او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې شوقیان کولی شي هره ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیله دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میداني کې وګوري او خوند ترې واخلي خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي غښتلي اوسئ
راونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی برای افغان پور سپوکمی او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دې کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
خجلت رهرس يا نشوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شون غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شون دشت دشت می چکا و دهائی سمر آغی آخر که می نصیب خون جیگر آغی دشت دشت می چکا و عاشقی سفه سیرن پای مالا